Radio. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
توازی مونږ بګرام خودلی شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظام
د کورونا لکبل د مډینو د شمیر له زیاتې دو سره په ډیرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیاي سپارښتنې نه رعایت کوي.
موږ تاسو نه ځې په دلا دلا خلک هم ناشته ځوانان هم ناشته سپینګیر هم ناشته ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر وښتې د سره لمبا سو دا چې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلې.
په خوښ کې وزیرستاني کډ د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي. خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
دفاع وزارت تایید کړی چې بګرام هوایی اډه ملي اردو ته سپارل شوې. په بدخشان کې د اتلو سو سرتیرو د وژل کېدو ادعا شوې. نن د هسپانیا او سویس دغه د ایټالیا او بلجیم ترمنځ د فوټبال مسابقه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وی د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې له اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونو ته وسپارله. دغه اډه وست افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرول کیږي. لدی هوایی اډې به د ترخکرۍ په وړاندې د مبارزې د خلکو د سر او مال د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
وسله والو طالبانو لدی هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه. بلینکن پرون په واشنگټن کې یو غونډه کې له خپل ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف سره په خبرو کې ویلي واشنگټن او تاشکند د افغانستان په څیر مسایلو کې ګډي ګټې لري. شغل بلینکن ویلي د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهردین سره په کتنې کې هم پر افغانستان بحث کړي او د خپل هیواد د تعهداتو یادونه کړي ده. دا کتنې داسې مهال کې چې په ورستوي کې افغانستان کې پلسګونو ولسوالۍ لاس پلاس سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکو حکومت به نړیوالو او افغانانو ته د منولو وړ نه وي. دغه وزارت ویان نت پرایس پرون رسنوي ته وویل
اني اټمپټ ټو انستال a new afghan government by force
po afghanistan ke da zor le lare da nawi hukumat da ramansa ka wala hatse ba po nari wala kacha da manalo nabi aw da afghanistan khalko ta ba da qabul war nabi da america mutahida ayalat aw putula nari ke zum sharikan ba bash par ehtiyat da bashar huquq aw da afghanistan da khalko la para sharait che ko he go la kaluno jang aw la kaluno la tawtri khwali kade gi bini muk pa der diqqat sar ka wo thuli la star awlani khwand ikru.
بل خو ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د پوځي مرستو پر دوام او نور موضوعاتو خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دوړو مشرانو نن په ار کې له کابل سره د واشنگټن د همکاریو د دوام ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نوي فصل او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کېدل زیات سوي دي. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي د مرکز فیض آباد په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې اتلس دولتي پوځیان وژل سوي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل برید تېره شپه د فیض آباد په اتمه ناحیه کې د ملي اردو او ولسي پاڅونوالو پر پوستو سوی دی. سرچینه وایي تر شلو زیات نور پوځیان د وسلوالو لخوا اسیران سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. روسیا وای د کورونا لکبل د مړو د شمیر له زیاتې دو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. د څلرمه پر لپسې ورځ د چې په روسیا کې په بیساري ډول ډیر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن خبرلانو ته وویل هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په باسونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازنۍ لار وبلله. تر دغو څرګندونو څو ساعت مخکې د روسیې چارواکو د څلرویشتو ساعتونو په موده کې د 1470 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 1470 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د اسرائیل جنگی الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپورونه دی ورکول سوی. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوې ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکي ټیمونه نیمه پایلوبه ته لاره پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي.
خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. 4 بجې او 5 دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به راپورونه واوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایي اډې څخه ووتل. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شو. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوزي اړي ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بګرام
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارله. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرولېږي او موږ بل دی اډه د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خوایم کړ.
له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی او چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له بګرام هوایي اډې ووتل. د بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرني سرتیری میشتول. دا هوایي اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سټ کې لیکلي دي چې لدی اډي وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولي کمانه لدی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوې او د همدې کال د سپتمبر په 11مه بعد د پروسه بشپړېږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د بګرام هوایي اډه د الوتکو دوه ځغستلیک لري چې بشمیره پوزي الوتنې ترې کیدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایي عملیاتو د قماندی د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کیده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیل وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایي اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بیلابیلو وختونو کې ترې استفاده کېده خو وروسته پراختیا ورکړل شوه. په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال شوروي ځواکونو هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وتلو په خبرګون کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا یو خګام بولي او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووزي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په بشپړ وتلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدلی شي. له بګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کیږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی سره په ټلیفوني خبرو کې یو اربیا له هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او ورتیاوي ستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې خغلی آستین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د بګرام هوایی اډې د اهمیت په اړه مې د پوځي چارو له متخصص او د دفاع له پخوانی وایي متقاعد جنرال دولت نظری سره خبرې کړې دي. د پدې اړه وویل
اساسي خبره دا ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات. خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څنا څه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ بګرام خودلې شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظام اړه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډېر زمونږ لپاره مهمو. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګر ونیو او کته ست معلومه وي په هغه وخت کې د شینډنډ د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه وو. نو د ستراتیژیک لحاظ هم د دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې وو. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې وو. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ وو او د اهمیت وړ وو. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ وو.
جنرال صاحب د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري شاوخوا چې څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي څه فکر کوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلې شي؟
خبره دا ده چې اوس وګوره جګړه ده په جګړه کې خو هر څه پیښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کیږي باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه په ګرام شاوخوا ډېر سرسبز منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کیږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولې وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده او ویدګر د افغانستان د دولت لپاره زخ ډیر مهم دی ځکه هغه لوته کې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزی افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو د بګرام نه لوته کې کولای شي پرواز وکړي هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان متقاعد جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د امیروختیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره طبي سپارښتنی او لارښوونې په پام کې نه نیسي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره شته امکانات به کم شي. په دې اړه راپور لرو.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسولین او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنه او لارښوونه په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وای ودونه د پوخا په سیر د خلکو په غنه غونه او ساسرو د ګرم دی. پینځه سالوي کلن محمد ابراهيم مومندوي هر ورځ د جمعهتونو په لوټ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپیخې ناروغي لامل د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تربل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ارزه کړه ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غاده کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شي. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د مپلونو بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وای دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره پاکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روختون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملی نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنطین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه و نه کړي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
زمونږه یره چې کیږي دا ده چې زمونږ وطنوال او د نړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراد نه کی او تجمعات نه مخنیوي ونه کی او لاس ورکول یا د غېګو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوي ونه کی، خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدې شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړی څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنځشنبه په ورځ د عام روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تیرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ اتیا ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په کندهار کې موټر چلونکي په لوی لارو کې د ستونزو شکایت لري. موټر چلونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازولي موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې ورسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده ورور، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راځي خو هغه له بهر سره دوا دی، څوک راځي د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاص په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي، د غازو ټانکر ولی، انسانان ولی، عوام خلق ولی، شهیدانیه اخچال کی دستور ولی دلی حال دی، نه طالبانو نه شی و عوام خلق پر سړک باندې روان و مترانو رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترای لانی د غاز ټانکر روانو، هغه ټانکر وښتی د سره لمباسو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
د کندهار روزګان د لاري موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د وبول عمل هم لاري بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچا لار د غاینا وخت دا اوس مخکې وبره غړي وی د نور درې په نامه سره ټوله وړې و ټوله لا دګانونو موټران په ډېر تکلیف دی ورځي لار وردا د خراب ده مخکې هغه په پخانی لارې چې هغه مقصدري ساده درې نیم ساعت لار و دا مثال څلور نیم ساعت تر پنځه ساعته پورې کرایه هغه په پخانی سیستم باندې
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په داش کال ما داش لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لار یو نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خو لا ک پر لار شي چې پټران ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړ و دا غشتنه د شتا سي ته چې خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایل دا د دوار غړ موږ ولسی موږ کمزوري خلک موږ دې لار راایل کس موږ لار دی راایل موږ دې سره پر موږ د دوی د جنگ سره کار دی موږ دې د مقامات سره کار دی هیڅ سره نه کار
پاین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول ځکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامه خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړې ماينونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولې ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجنیری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لتیداري چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې فاینه کړه بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشمخ کې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې ونی لپاره د ماينونو لامل تړل شوی و.
په کندهار او روزګان کې مو د موټر چلوونکو شکایت واوریده. په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د ځایی خلکو په شان دي د دوی موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. د خوست په ګډون په زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني او کډوالو د موټرو د اسنادو د جوړولو لپاره به د یوې قانوني لارې پر جوړولو له اړوندو ادارو سره سلا مشورې وکړي. نور حال لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي کپ دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود بي، نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازهتنامه ورکړل شي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی. خدا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼه یا تذکری ولري. د ګلان کې پوسیدونکو ملک جمشید مسید آزادۍ رادیو ته وویل
نن ټریفیک خلک ته امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی گاډی چنی لم کیږي نه چې کی مې گاډی دی چې دی ته مې مریض په شوړي بازار ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په گاټیز چلاوی نه دا کچری دی اسناد ورته جوړ نه شول پزګه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری مې سترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والی سپ سره دی مقصد دا دی چې امنیت شورا سره دی مشر پورا دی ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې د ته د مشته یو لیار وبوسی چې مش د گاډی مسله حل کو او مش خپل آمد رفت په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاندېخنه کړي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نام میژ هڅ غان لري طریقان لري د گاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ گاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحت نامه گاډي ته جوړوي وای دا خو د میژ اسه طریقه نشته میژ خو می سپر خلک د میژ نه سامانی نه خروپیږي چرګ ممړيږي سبزی م خروپیږي مثال چې میشته د طریقه جوړه کو چې د شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالش یې سپر دازي وای په دیو توس چالش یې توس حرکت په کوي باغوند دا به توس ثبوت وي.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای پلار کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنې کوي حکومت دی ورته اسناد ورکی او بیا د پلار کې نه په تکلیف وي.
یمز اسکر پښتنه کو چې کاغذ رکو یا اسناد رکو یې مش خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټمو تروي بیا پر اونی چک ماری جون دی زاول په خپل دین مایوب په پښې دا تشت منډه کا میز دا غشتنه د چې مش ته دا حکومت یا اسناد رکو یا د میز نه اسناد غوړي نه مش خو نه تذکر لري نه بل ثبوت لري خومیش پلیاره که دروی دا سوارلی وی دا تنگول وی دا گرمی وی.
بلخوا دی خوز چارواکی وایی چه دا وزیرستانه یو کدوالو دا موترو لپاره با دیوی لاره پا جوڑوالو سلامشوره وی کی. خوز والی محمد کتوازی ویل دا خوز امنیه قماندانه یا دا ترافیکو لی مدیریت سره با و غگیگی چه دا وزیرستانه یو کدوالو موترو لپاره هم اسناد ور کی.
تا چه دا پیشنه چه دیمور وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومدان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توکس دي جذب
د خوست په ګډون په ځنګلې ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوخوي چې نوی دی او بای ټیټه ده خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي موقت اسناد باور کول کیږي خو یوازې په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوری ګرانه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو سبب دی خبرونه یعنی ترشن آسمان لندی که د عامل منفیات تاسیساتو پر تخریب خبری که د دغو تاسیساتو ویجاری ده د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند څومره اغیز لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتی څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلې له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او ځکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلک ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه ویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له ریپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینیس واکونو پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټ الوتکو بم غورځونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څنګه په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د سارن لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول خای د روسیا او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا د دواړو سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
لری سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او د غرس د روزګان په باب یو مفصل راپور. خو اوس سالم محمد صالح د دې سات لاند خبرونه اوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وای د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دغه وزارت یو ویاند ویلی دی چې له دې هوایی اډې څخه بهرنیز وکونه په بشپړ ډول وتلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دغه مشرانو پرون په واشنگتن کې سره کتلې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکې حکومت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دغه وزارت ویان د خبرې پرون کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میل سره نن د پوځي مرستو پر دوام او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي د مرکز فیض آباد په مربوطاتو کې د وسلول طالبانو په ډلهیز برید کې 13 دولتي پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور د وسلول لخوا نیول شوي دي. روسیا وایي د کورونا له کبله د مړو د شمیر له زیاتې دوه سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. روسی چارواکو د څلور ویشو ساتونو په موده کې د 649 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگی الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید یو ساحه ویشتلې ده. په دې حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقه کیږي. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ ده. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ کیږي.
د روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خو تر دې وړاندې په روزګان کې هم جګړو زور اخیستی دی. خلک په ویره کې ژوند کوي او په تیر یو میاشت کې د دې ولایت 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او ورسره زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریشي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایی ځواک نو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
د یک شک مسته کې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمش ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وختو زمانو باندې هلته هوایی اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګرېوان شوه. او دا ستونزه موقته ده او ډېر بژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایی برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیري او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته راانتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کلداري باندې قدرت نه لري، په سر کلداري باندې هلته چې د سړي ګډه ژوند زندګي
پاتې شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوي دي هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک یې نفوس یې ډېر و. نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دې کورنۍ هغه د شاپ چې را روان یا ځینې په موټر کې فینیم سراسی یا بیا نیم د کوښ یا ناولی نیم نه راولی. تل کلداري باندې قدرت نه لري، پر سر کلداري باندې مالته چې د سړي کده ژوند زندگی پاتې شي هغه بیا راوځي. نه غنم نه وړ نه زموږ خلک داسې عیداد لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي. د ایوازي د گیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې ترڅنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته د بید ترینکوټ ښار څنډې دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته په کښې کې زور ورکړی. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي. ۵۰ کلن
عبدالغفار او 46 کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولي او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله له خپلو سیمو بې ځای شوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یار مې یو بچی بکس تللی دی، درې مې ورېرونه بکس تللی دي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې. اوس نو دی بیری روسابه چې داسې یعنی په ټوپ ځغلو کنی والله که بیریږم، یا د طالب سه یا د امریکایي سم د خوږه بیریږم، د خوږه ډېر قربان شي. یو نوکي یو منې درلودې، هغه یې راوړي د خپل غله. یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي، د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو. اوس
ډېر کورونه دي، حساب درته حساب چیرې دي؟ دا اوس دا دې کډې بار شوي دي. یوه یوازې زه یو سړی په کور پاتې ګلو، خو همدا سر ویښتانو وختله د جګړو څو نیستلې جګړو په یو سړی نه ایستلی. ته په دا ولایت کې دی رای ووهدی، د یو سړي سوتلی پوښتنه وکړې چې دا سړی ستړی دی که نه دی. دا سړي د زړه وینې تویږي، جګړې نو کومه ګټه ګټه کومه.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې یې ترېنه وانخلي. ذبیح الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به چا زر لزر پنځه لزر سودا کول زموږ سره، اوس چې هغه راسي 1000 روپۍ 1500 سودا د وطن دوکانداران یې هغه هغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسولي. دا وخت موږ اتنه لس پیرې به هم دوکاندار ده کړي وې، نو تر اوسه پورې موږ هغه یوه دوکاندار هم تر اوسه پورې پیران نه ده کړی. پخوا دغه ورځ ته موږ 10 لکه 15 لکه 20 لکه کلدارې پورې متولې، خو اوس 2 لکه 3 لکه کلدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولی او سرتیرې ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وای تازه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چروغ او جوړ وسې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې داسې کوم ځانګړي موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو. دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابل موضوعاتو موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هله چې اړوند چارواکي واوري. بلې
السلام علیکم محمد قاسم سوچن ګلمن ولا استاد په پیغام پر وتم افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي او په دې ولایت کې د دوی خانګانه ته موجود په ځینو جنګونو کې او نه تر هغه د اوس بلکې په ډیر وخت کې چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی خپل ګټې لټوي. نو د ورسمشر او نور لږ څو چارو څخه خېلو زو چې افغانستان کې وضعیت کنټرول کې او پاکستان ته دی خاصمتون کی جواب ورکړي ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جګړو کې راګیر کړی. السلام احمد قاسم زباق.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. زبل محمد د کابل نه خبرې کوم. محترم دغه طالب وارو کنه دا د خدای نه غیر پدیدی چې پروردگار وایي چې دا کار مکوي مغه کار دی کوي خلاف د پروردگار دا رفتار کوي. اوس پروردگار وایي چې ته مسلمان مو وژنه چې زید جهنم دی او د غضب د خدای در باندې دی لعنت د خدای در باندې دی دی مغه کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو همکارانو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زده صدیق الله جان مد هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ته خدمتوم د دغه زده حکومت او طالبانو څخه په ډیر بدعت غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته کې ولاس له خرګا سره ته دي هلته عسكر پازه بزیره ګروي او د طالب په نامه وحي او تکیه د ادب بیا بکیه دی ذاته کې او دلته ورور طالبان زموږ کښتونه راوچي کله چې موږ کښت وکړو طالبان ګری چې پر دولتي مزکه باندې باندې ولید ورور موسکنه خاطه وځه او موسکنه خاطه وځه او موسکنه خاطه مخکو جماعت طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل دولت د پار نور تخپل ولس د هغه ستونزې د حل ته تاسو وګورئ. ورور موږ دلته په ډیرو پونو ډیرو پونو کښتنه زموږ په وارو وارو سوال طالبان دلته وڅکړي د موږ د مشرانو څخه دا هیله کوي چې مستوجو او چې ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته ور موږ باندې حکومت مست د دې ادب کوي مبي زاته کې خپل کوم ځکه باندې مورور وي او ته زموږ ځکه راته باندې زموږ کس کرا وي او د دې دغه چې ولاته نو کرکاته چې د کور د شنه د پاره باندې ول د پاره یو مریض دی یو ډاکټر ته خلته مو هغه راګری ستاسو طالبان است زره مو کړی چې زموږ د دوه ورځې څخه د هله دې بل اخر د خپل ولست څنګه حل کې کدا حکومت طالبان زموږ ځغ نه او زه په دې دې پاره وام چې بل اخر به د واشیر ول سره پدې او زموږ د ټول افغانستان ول سره څخه د هله دې زموږ د غمدن زړه دی واوري او پر دوه ورځې د زموږ سره یو ډول یو ځای کې شاره وي تر څو دوه ورځې موږ ته توجه وکړي. دا ته ډیر ډیر ته خبر ډیر زیاته مننه کوم. زه د بل د 10 سرچینې نه نوم چې موږ आवाज ته رسې او رسې زه دا ډیر ډیر ته ډیر زیاته مننه کوم او خدای دې وکړي زما پیغام په څو ته ځل پر سمي ته شریک کړي تر څو د طالبان هغه مشران چې هغه په پلوړ ته یې کناسې دا خپل ډول څنګه مننه خبره دی واخه کسان چې په کابل کې ناس دي موږ د حالت خبر شي. سلام باندې احترام.
السلام علیکم بابا یو ټول کارکون کوم او سلام وای بعد سلام نه زه خبر کوم د تامه ول صالح بن مرحان تاسو سره په تماس کې مو وزانه او وای نګړ ډیر زه تر وانه دا او دا هیڅ کله فائت نه رسې دا به هله فائت رسې چې د پاکستان او د پاکستان استیاوات کلتور کې د پاکستان وانه ول ونه شي دانی کیږي ول چې دا د موږ د سوم کالونو چې موږ را پسې دا سر د او د غاینه مخ کې هم به موږ پسې تر هغه پورې موږ نه پریدي د جوړولو سره سم
دوی موږ پسې دي. دوی دا نه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان هغه خلک دي چې دا هم بهادر دي هم تورالي هم میړانه ګټلی شي، ځکه دوی په سر دپاره ټول عمر ساتي او جنګوي د افغانستان په مقابل کښې د نورو، خو ځکه چې دوی مخلص او صحیح مسلمانان دي. بس سلام د ازادي راډیو ټول کسان، السلام علیکم.
سلامونه امنیت هیله ده زهره د خوجان کاران ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اورېدونکو ته هیله مندان چې شوی یاست. لومړی له خوجان کاران څخه یو خاصه هیله دا کوم چې زما پیغام نشر کړي د بیا په څېر خیر د غفار پردیس له کندهار ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله لرم چې زما پیغام په مختلف خپرونو کې نشر کړي او په ټولو اورېدونکو ته یو غږ کوم، لطفا د درزۍ د افغانیت په خاطر چې تاسې که دغه زما په اړوند کوم مشکل لرئ نو د خبرو په تایدي سره تاسو هم یو پیغام پرېږدئ او اورېدونکو ته تسلي ورکړي او دغه خبره جدي ونیسئ په نظر کښې. او خوږو همکارانو چې په دې اړه ځینې مسلین مېلمانه کښې بخار روان کړي د ټلیفون له لارې د ژوندۍ بڼه د هرې لارې چې ځینې مسلین په کندهار ولایت کښې د معلمینو د معیدونو پر اساس کښې زیاتې ستونزې زیاتې مشکلات شته. لومړی مهم ټکی دغه دی چې عموما پیسې نه ورکوي او عوام معلمینو ته د څلورو کالو څخه بندې دي پیسې. صاحبه په دې کښې موږ دروغ نشو ویلی، دولس زره نفر دي په زرګونو خو داسې خلک ته ور غږ در کوم د ورونو په خاطر چې تاسو په دې اړه تاسو پیغام پرېږدي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت ته سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دغه زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي، د مرستو په هیله یې